تاسو نه اوریدونکو ته زما له خوا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې حکومت وی په افغانستان کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو لسګونه پولیس افسران له کاره ایستلي او یا یې دندې ځنډولي. خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یو غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه ورستیو هدفي بجنو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او ګټه یې هیڅ ته نه رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼه کې چې تیر ماښام خبره سو ویلي د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړي عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. شغلی امینیان د څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سیاسي معین میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې تهران د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې دایمي سوله او د اوربند ټینګېدل غواړي. د بیان له مخې په دې کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په اړه هم بحث وسو. تر دې مخکې تل د ایران او طالبانو د نږدې اړیکو په اړه راپورونه ورکول سوي او ادعا سوي چې تهران د دې ډلې ملاتړ کوي. ایران د طالبانو د ملاتړ تورونه بې بنسټه بللی دي. په پم کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنځمې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسیدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل شوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلولو سره په نښته کې ووژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې شوي. په بیان کې دغه راز په دوه جلا عملیاتو کې د درویو وسلولو د وژل کېدو ادعا هم سوي ده. له دې نشته دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو طالبانو په برید کې دوه پاکستاني سرتیري مړه او درې نور ټپیان شوي وو. د پاکستان پوځ په 2018 میلادي کال کې ادعا وکړه چې له درې میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته په وزیرستان کې د افراطي وسلولو اډې له منځه وړي دي. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي. د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یو امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر ل خپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ اسیا کې د پوینا د ایران د مداخله د پای تر رسولو غوښتنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د سوریې د جګړې د پای تر رسولو پر وړاندې اساسي خند د ایران نیابتي وسلوالې ډلې جوړوي. په تونس کې د دیموکراسي پلو پاتون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو لکبله په مختصره توګه ولمنځل شو. دغه پاتون د دې سبب شو چې د دغه هیواد زورواکۍ له واکه وپرځول سي او په عرب هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل سي. په تونس کې د هغه څلور ورځنی ټولبند له کبله چې له پرونه نافذ سو مظاهرې منه دي. لاس کله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لري او په 2019 میلادي کال کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. په تونس کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یو نهیلی ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتی له کبله ځان ته اور واچوه. او ملګری ملتونه وایي چې 2020 میلادي کال له 2018 میلادي کال وروسته د روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ شایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو دغه راپور چې پرون خپور سو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا شي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پر راپور کې راغلي 2018 میلادي کال له هغې راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي تر ټولو تود کال و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې راپور د اعلان پر مهال وویل چې بشر په روانه پیړۍ کې د سانتیګراد د 3 او 5 درجو ترمنځ د تودوخې د لوړېدو پر لوري روان دی. راپور زیاتوي چې په 2020 میلادي کال کې د مځکې د کورې د تودوخې اوسط د سانتیګراد 14.9 درجو ته ورسېد چې دا په 1950 میلادي کال کې له صنعتي دورې پر وروسته موده کې د تودوخې له ثبت شوې کچې د سانتیګراد 1.2 درجې زیاتوالی ښیي. اته بجې او اته دقیقې سوي تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن جمعه ده مرغومی اجدی شپوش وشتمه ده جنوری 15 په راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وی په هیواد کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې شزینه ژورنالیستانی غوښتنه لري.
حکومت څخه مې جدي غوښتنه ده چې خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي.
په کونړ کې ځوانان له بیکاری شکایت لري.
کوششم ډیرو کړم چې په لپاره وظیفه راته پیدا کړي. مجبور یم دې ته کار وکړم، کار نشته په دې اړه باندې کار.
دا هم ورته چې د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو لزګونه پولیس افسران لکار استلی او یای دندې ځندولي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدافي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن و. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په 6:30 بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. د حمله چې هیڅ ډلې مسولیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلی شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حمله او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټوئیټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناتو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادي رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور لمخې په 2000 کال کې 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق اریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږی مرکز له لارې خبريالانو او مدني فعالانو ته ورپیښ غواښونه چړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبريالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یو نه خته کې د غور د ولایتي شورا د مرستيال عبدالرحمن اتشان او د غور غاګ رادیو د خبريال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلي دي چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی. نو ځکه د ولسمشر لومړی مرستيال خلکو ته یو ډیره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي په رابر او پوښي. خغلی سالی د شپګنیمو بجو د پرون سهارنې غونډې پر راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لګو پیسو او د هر مستری په دکان کې ممکن دی.
عمردل چې د افغانستان حکومت وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دغو هدفي حملو کې د فعالانو ترڅنګ خبريالان او سیاستوال هم په نشه سوي دي. په ننګرهار کې خبريالانې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي او له حکومت غواړي چې د دوی د ژوند په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی ویل کله چې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی له هغې راهیسې د خوندیتوب احساس نه کوي. نور حال په دې راپور کې:
په ننګرهار کې د خبريالې ملالې میوند له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې خبريالانې د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. مقدس سالارزی چې د ننګرهار په خصوصي رادیو کې کار کوي نیوکه کوي چې تر اوسه د خبريالانو خوندیتوب په برخه کې هغه څه چې لازم ده پاملرنه نه ده شوی. سالارزی وایي لازم ده چې مسؤلې ادارې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي.
رڼا ورځ یو بیګنا خورکی یو بیګنا ورور چې هیڅ ګناي نه ده صرف د قلم او مایک سره د حق کاروبار دی بیا هم وژل کیږي. رڼا ورځ د حق قاتلین تختی او کشیر امنیت وسیږي. کشیر دولت حکومت دغه ټکو ته پاملرنه وکړي هیڅ کله به دغه خونړی پیښه نه رامست کیږي. ډیر دردمن یو.
سنا نوری و بل خبریاله ده چې وای که ژورنالیستان خوندې نه وینو د بیان ازادي بل سخت ننګونو سره مخ شي. دا د افغانستان پر ټولو خکیلو خو وغه کوي چې خبريالان د خپل هدف نه ګرځوي او په خبري د بیان لا ازادي سره د دښمنۍ پریک دی.
حکومت څخه مې جدي غوښتنه ده چې خبريالان امنیت ته د پاملرنه وکړي او لخکیلو غواړو سره هم غواړم چې خبريالان نه پنهخه کوي ځکه چې د خبريالانو هدف یوازې ټولنه ته خدمت کول دي.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د تلو نیوز په خوانې ویاند یا ماسیاوش په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي په ننګرهار کې د انعکاس رادیو خبریال ملاله میوند، په غزنی کې د الجزیرې ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور غږ رادیو مدیر بسم الله عادل ایماق ووژل شول. په دې کمه موده کې د دغو افغان خبریالانو د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. په ختیځ کې د نوی یا خپلواکو رسنیو د ملاتړ ټولنې غړی عزیز الله عزیز په ننګرهار کې د خزینه خبریالانو اندېښنې پر ځای بولی، وایي چې دغه اندېښنې څو ځلې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي، خو په خبره یې چې لا هم په خپل ځای پاتې دي.
خوځو پر وړاندې تاوتریخواله پر رسنیو کې کاری چاپیریال چې دا مناسب نه دی. موږ د خزینه خبریالانو ژورنالیستانو د کاری چاپیریال مشکلات وخت په وخت له مرکزی دفتر سره له نورو ادارو سره چې په دغه برخه کې کار کوي دا شریکی کړی دی.
بل لور ته د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي، او ټولو امنیتي حوزو ته لارښوونه شوې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي دار په ټول توان کار کوي. خپله ننګرهار والی مستقیما د خبریالانو سره اړیکې لري، د دوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. همداراز په ټوله کې ولایتي اداره ژمنه ده دې ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبریالانو، او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د
په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول مرکز جلال آباد کې هدفي وژنې زیاتې شوې، او خلک نیوکه کوي چې ځایي امنیتي مسؤلین د دې وضعیت په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې ځوانان شکایت لري چې لوستو کسانو ته هم کاري فرصتونه نشته، او له پانتونه فارغ شوي کسان هم بیکاره ګرځي.
په اسداباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولی او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته. کوشش هم ډیرو کوم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دغه کار وکړم، کار نشته په دې رڑا باندې کار ورته لپاره تلاله نه پخ پیدا کیږي. مزه نشته صرف خاص دغه مخنیم شان خوان نشته، او هر سړی اقتصاد خراب دی، بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسی کراچۍ وته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی تزي، هلته تازه ترکاری خلی، او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سارک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای
وزیت هم ډیر خراب دي، څوک هم کاروبار ته نه پری دی. رورم او څنګه حال دی رور چې ما خامې دی ورته را ته پراته دي. نیمه نه ډیر پاتې دی، وېچ مزدورین او دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو چې څو کونو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې زنی په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وای
ام دغه ګمارنې چې کوم روان دي، دولتونو نو ته مرکز په ټول سفارش په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکی په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، هم اوسره موافقه او من مرکز کې هم د رئیس جمهور سره په مجالسو کې ام من دغه आवाज کړی دي. ام دلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر امدغه ستوند تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کموالی مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې دي، هغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سل شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو مختلفو مکاتبو کې، همدارنګ هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه مون خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کو. بانک جهانی په چوکاټ کې یا صداباد په ښار کې موږ برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وایي، هغه د همدې بنا باندې رامنځته کیږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوي چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وای حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
په کونړ کې مو د وزګارتیا د ستونزې په اړه راپور واورید. د وزلوبې هلیکان په نامه فلم کې لوبېدلی فواد محمدي چې د ژوند سختې ورځې تیرې کړې اوس د لوړو زده کړو لپاره وړیا بهرني بورسونه ترلاسه کړي. دغه فلم په 2013 میلادي کال کې د اوسکار جایزه هم ترلاسه کړې وه. په دې راپور کې مو د فواد محمدي د ژوند مزله ته کتنه کړې.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند دې تر ډیره له سختو ورځو سره مخ و خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی. هغه په بازارونو کې د نقشو له خرڅولو پیل وکړ او بیا په یو داسې فلم کې ولوبېد چې د اوسکار جایزه یې وګټله.
ما بسیار خورد بودم، تقریبا 5 یا 6
سال سن داشتم. زه ډیر کوشنای وم، نګدی 15 یا 16 کلن بوم چې پلار می د ناروغي لامل و مړ. له هغه وروسته ما د مرغ فروشي کوڅه کې تر 9 کلنی پورې لاسي شیان خرڅول. د سړک په سر کار کول ډیر سخت دي، خو زه نیکمرغه وم چې هلته تر ډیره بهرانیان راتلل او ډیرې ښې اړیکې مې ورسره درلودې.
محمدی وای لومړنۍ زده کړې په یو دولتي ښوونځي کې له 1 کلنۍ پیل او په افغان ترک ښوونځي کې پای ته ورسولې او بیا یې په کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس برخه کې لوړې زده کړې وکړې. خو تازه یې د نورو زده کړو په هدف په 2 بهرنیو پوهنتونونو کې وړیا بورسونه ترلاسه کړي.
لانی کمرغه کوم په هنتونونو ته مې چې نوم لیکنه کړې و، تو دانی د انتظار په لیست کې دي چې د قبولي امکان شته. دو نورو کې مې سکالرشپونه ترلاسه کړي، یو یې په نیویار ښار کې او بل په اوهایو کې ده چې ما یې له منځه لومړنی کالج ټاکلی دی.
اوهایو په نام اولین کالج است که باز از بین دوه ما اولین کالج انتخاب کړم.
هغه په کلنۍ کې د بچی کابلی او بل 13 کلنۍ کې د وزلوبې هلکان فلم کې لوبېدلی. د وزلوبې هلکان فلم د امریکایي فلم جوړونکي سام فرنج لخوا جوړ شوی، هغه فلم چې د هغه ژوند یې بدل کړ. دا فلم په دری او انګلیسي سبټایټل سره په 2011 زیږدیز کال کې د 200,000 ډالرو په لګښت جوړ شوی. د پسرانه بزکشي فلم د کابل په واټونو کې د 2 هلکانو په هیلو سرخیږي. په 2013 کال کې د وزلوبې فلم له 4 نورو لنډو فلمونو سره سیالۍ ته وړاندې شو چې بالاخره د اوسکار جایزه یې وګټله. د بچی کابلی فلم د فواد محمدی لومړنی فلم و چې د دې فلم په پیل کې هغه یو غره ته خیژي چې له خپلو لاسونو دوربین جوړوي او د ښار ننداره کوي. که څه هم بچی کابلی فلم په 2001 زیږدیز کال کې جوړ شوی او د فواد محمدی لوبیدل پکې ډیر کم و، خو د فلم جوړونکي برمک اکرام یې ډیر مهم ګڼي. ښاغلی اکرام اوس مهال له خپلې کورنۍ سره په فرانسه کې ژوند کوي. هغه 2 داستانی او له 15 زیات مستند فلمونه جوړ کړي.
البته درباره فواد محمدی میخواستم اضافه کنم که
غواړم د فواد محمدی په اړه وایم چې د بچی کابلی فلم وروسته تل یو بل سره پاړي ککیو. په دې کار بسنه ونه کړ او زده کړو ته یې دوام ورکړ. ډیر یو زیارکخ او هوښیار هلک و. هغه د ترکانو په ښوونځي کې زده کړې وکړې چې اوس یې له امله امریکا کې پوهنتون ته لاره پیدا کړه.
قبول شده.
رسمی شمیرې ښیي چې اوس مهال افغانستان کې نږدې 1 میلیون ماشومان په واټونو کې کار کوي. که څه هم د ډیرو برخلیک نه دی معلوم، خو د دوی ترمنځ د فواد محمدی په شان ماشومان هم شته چې په خپل زیار یې راتلونکی بدل کړی.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به اسد الله لودین راتو وای چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلي.
فارین پالیسی په ورستۍ غنه کې خوست کې پر سی آی ای یا د امریکا پر استخباراتي ځواکونو لوې تازه خونړۍ حمله پر د پورته کړې ده. خبرونه لیکلي د خوست د ساتنې پر قتی چې د کمپاین پر قتی هم مشهوره ده، د 13 دسمبر میاشتې په لومړیو کې د چپمان کمپ دننه خونړۍ بریټ شوې ده. د خبرونه په باور دغه حمله کې دغه کمپ څلور سرتیری چې د سی آی ای روزل شوی او تجهیز شوی مليشي دي وجل شوی دي. فارین پالیسی لیکي د شپږو اونیو مخکینی د غبریت په اړه نه چارواکو تر اوسه څه ویلي او نه هم د دوی پټکو کورنیو او بهرنیو رسنیو پر راپور ورکړی دی. فارین پالیسی د بریټ د سرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د بریټ کې د سی آی ای پر مليشو سربیره درې افغان سرتیری او شپږ ملکیان هم وژل شوی دي. خبرونه دا بریټ د سی آی ای پر مامورینو په تیرو یو لسو کلونو کې خونړۍ بریټ یاد کړی او ویلي دي چې دا د امریکا او طالبانو د دوه هیل تړونه هم ښکارا سرغړونه ده. په مقاله کې وړاندې راغلی چې واشنگتن او په افغانستان کې د ناتو ماموریت هم پر دغه بریټ چوپه خوله پاته شوی او د لیکوال په باور له بریټ وروسته د افغانستان پوځ او د خوست پولیسو سیمې ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. فارن پالیسی د کورنۍ چارو وزارت او کریمینل تخنیک څنګه په حواله ویلي چې د دغه بریټ په اړه اسناد نه لري. د خوست د محلي ادارې ویان فارن پالیسی ته ویلي د کمپاین مسولینو د دغه بریټ په اړه معلومات نه دی ورکړي. نیوزویک مجله په یو مطلب کې د هغه افغاني الاصل امریکایي سرتیری د مور کې سره اخیستې چې زوی د واشنگتن د امنیت لپاره ګمارل شوی. د غیمور د خپل زوی د دندې له شرایطو شکایت کړی دی. د غیمور خپل او د سرتیری زوی نوم نه دی اخیستې، خو نیوزویک ته ویلي چې زوی ته یې ګرم ډوډۍ نه رسیږي او د ژمي تودې جامې هم نه لري. د سرتیری څو کلونه په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز پولیسو کې خدمت کړی دی. د غیمور ویلي زوی ورته ویلي چې د واشنگتن د اوسنۍ دندې پر تلې په افغانستان کې دنده خوه. د سرتیری خپل مور ته ویلي هوا سړه ده، سرتیری د ژمي بوټان نه لري او پر ځای درې جوړه جوراب په پخو کوي. د نیوزویک د راپور لمخې دغه سرتیری ویلي د شپې د خوب لپاره بالښت هم نه لري او خپل چانټا تر سر لاندې کړي.
د خبر پښتونخوا یلتی چرواکی وایي چې د یو شمیر بد ماشانو د بریټ پر وړاندې د هندوانو د عبادت ځای په ساتنه کې د ناغړی لکبله لزګونه پولیس افسران له کار ایستل سوي او یای دندې ځنډول سوي. د تیر 2020 میلادي کال د دسمبر پر 13مه یوې ډلې د خبر پښتونخوا په مربوطاتو کې د هندوانو پر مندر یا عبادت ځای بریټ وکړ او وی سوځاوه. دې کار د بشري حقوقو د مدافع ډلو سخت انتقادونه وپارول. ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله جزئیات له احمد تکلنا.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د هندوانو پر یو مندر یا عبادت ځای د بریټ په تړاو اتلستنه پولیس افسران له کاره ایستل شوی او د څلور پنځوس نورو دندې ځنډول شوی دي. د دسمبر په 13مه نیټه د خیبر پښتونخوا په کراکسیمه کې سلګونه قهرجنو کسانو د یو روحاني مشر په ملاتړ د اقلیت هندوانو پر مندر حمله وکړه او اوري ورواچو. د بریټ د هندوانو د بشري حقوقو د فعالانو او د ایالتي او فدرال حکومت د چارواکو سخت انتقادونه وپارول. د پاکستان پولیس وایي چې پر مندر د بریټ په قضیه کې له ډیر شو زیات کسان او یو روحاني مشر چې د خلکو په پارولو تورن دی نیولې دي. له دې مخکې د پاکستان سترې محکمې له دندې د هغو پولیس افسرانو د لری کې دوه سپارښتنه کړې و چې پر مندر د بریټ د مخنیوي په برخه کې ناغېړي کړي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې مندر ودانې به بیا ورغوي. په کرک کې د هندوانو پر مندر بریټ په داسې حال کې کیږي چې د سیمه هندوانو له سیمه ایزو چارواکو څخه د دې عبادت ځای د رغونې جواز ترلاسه کړی و. د پاکستان هندوان چې شمیر یې شاوخوا 2 میلیونو ته رسیږي او تر ډیره د هند سرحد ته نږدې د سند ایالت په جنوب کې استوګن دي، په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په نښه شوي دي. متحده ایالاتونو پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د لاسو سرغړونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لیست یې د هغو خلکو د ملاتړ په مقصد چمتو کړی دی چې مذهبي ازادي غواړي. متحده ایالاتونو ویلي دي چې د پاکستان په ګډون په دې هیوادونو کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو جدي اندېښنې شته دي، خو اسلام آباد په دې هیواد کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو تورونه په کلکه رد کړي دي.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمد الله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په پام کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. درې تنه پاکستاني سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې په یوه نشته کې وژل شوي دي. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د ایران د اړیکو په اړه بحث وکړ. او ملګری ملتونه وایي چې 2000 میلادي کال له 2014 میلادي کال راوروسته تر روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې. ډیورند کرښې ته نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونو او د وسلورو ډلو له ګواښونو سره مخامخ دي، خو حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو او ملاتړ پر مهال یاده باسي.
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول وسیدونکو د هغوی په سیمه یې له تیرو شاوخوا یو لسکلونو راهیسي پاکستانی ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. هغوی
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي، ساروي هم له منځه تللي دي، د کار کلی کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خراب شوي ده، کوم فصلونه یا ونی بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمنځه تللی دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي، بلکې د ډیورند کرښې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی اوسیدونکي ملک تاوس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي.
اکثر مؤسسات چې راځي مرکز کې هغه خپل پروژې تطبیقوي، خو که بیا بل پر ولسوالۍ ته غزیبې د ولسوالۍ په مرکزونو کې تطبیقوي، هغه سیمې چې لري پرتې دي، هغه سیمې چې غرنۍ دي، هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي، هلته نه ځي. زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه، د خپل حکومت نه، چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي، زموږ منطقو له راځي، باید موږ ته راورسي.
د ډیورند کرښې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي، وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولې دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرښې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلن کیږي.
سلهاو ټولونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دغه چند ځایونو کې چې هغه یې د ولسوالانو لخوا نه، یې د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي. کو چیرته اداره دا وایي چې موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی، نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي. تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې وشل شوي، خو اوس یې هڅې پیل کړي چې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
دا اوس هم د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروې کوي. مونږ اوله ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده، دا ټولو ساحو ته باید رسیدګي وکړي او ټولو ساحې باید د مرستو نه مستفید شي.
په کونړ کې د خاص کونړ سرکانو مروري شولتن دانګام او ناړی ولسوالۍ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې دي. د غرنی چاپیریال لرونکې دې ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړې. پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې، خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له اغه اړې توپچی بریدونه غندلې دي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زملالی بشریم او د دې اونې نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر ډیره ترخې چنجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولې یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي؟ په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادي ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په غوډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونی د حقایقو پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونی لمشرانو سره شریک نکړي څه به دي پایلې به ولري.
د خزو د بیان ازادي صاحب کولو پر اډلو کې د خزو د مدني حرکتونو او د خزو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ شوې ده.
سسه کال د دولسم صنف نه فارغ شوم او خپل تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستو لپاره د مکتب مدیرې ته ورولله. خو کله چې مدیر از ما تذکره ولید ما ته وویل دا تذکره ما ته سم نه ښکاري، او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ما ته وخت راکې چې زه تاسو ته تشریح درکوم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوي ډیزاین تذکره و. خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل څه نه پوهیږم. ته پوهیږي ته څنګه زما په مخ کې لسانه دفاع کوي، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي، او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ لسانه دفاع وکم، خو لکه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې ته کومه ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي. نور مې عصب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دی وباسم. د هغه ورځ نه بعد هر ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده، او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي او دا خبر ورته د خوښنۍ وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا د افغان ټولنې هغه دوه تغاړه ایشي خو لځانه د دفاع نه کولو لکبل ورته زیان اوشتي، او دا په دې برخه کې خپل کورنۍ پرابولي. په افغان ټولنه کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نور کوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر دینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبی هم همداسې یو مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نکړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم کړي. خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي منل شوی 22 ډولونه په دود بدل شوی دي. له همدې کبله دوی د شذو پر وړاندې د تاو تخوالي کمیدل اسانه او د قینات ور نه بولی. خو د شذو د حقوقو مدافعین چپ نه دیناست او د شذو پر وړاندې د تاو تخوالي د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شذو چارو وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیالي سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب یې کړی، توهین تعقیب په خپل یو ډول توتیشوالای دی چې په قانون کې ذکر دی شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده، او خلکو ته هم د ما پوهاوی پروګرامونه درلودلی دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري، حتما دوی با جرأت او په خپل ورځنی کارونو کې، په خپل ورځنی ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه جونې چې نظر ترې ونه شي خستای څوک د نظر حق ور نه کړی، هغه پرمختګ نشي کړای، په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړنو پر بنسټ د شذو او هلکانو ترمنځ توپیري او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواشي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خندونو سبب کېدای شي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلی دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په غو ډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي. لخپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم، زه له ځان نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري، د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي، سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژوند د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجيبه آریان وایي د پوهنې وزارت تنجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارل چې د افغاني کلتور په پام کې نیول سره جنونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د خوانځي په سطحه د معلمینو لپاره د دند سپارل شوی چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصول په پام کې نیولو سره، ورته د زده کړې ورکې چې خپل کورنۍ سره د خپل حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګه د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته د زمينه برابرۍ خوونکې چې وکولای شي چې د ټولنې د آداب او اصول سره سم د خپل حقونو د غوښتنې لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 متر نه 50 ماده پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون لمخې د شذو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصباح داسې وایي:
هر هغه څوک چې انجونی لدی حق نه محرومی، هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي، د هر چا لخوا نه، هغه بیل د قانون پر اساس باندې تر پختن لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډېر خلک د شوز او جنو له ځانه دفاع تابو کړي او د جنو لپاره دا نه خوشوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبري او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډېر خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامې دایسي دا بل حقوق پو حمید اوریا خیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي. چې د مور او د پلار بې سوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جادودونه واخلي او ته حق ورنه کې چې تاسو میراث حق لري او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو پر اټلو کې د ښځو د مدني حرکتونو لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختګ لمن جوړي. کله چې یو ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخ نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول داسې بې سوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواد اوسي نو د ښځو ته ښه احترام کیږي. د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا د چې کله چې دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظرات ورکړل، دوی جماعت کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وشي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
کنو واخل خبر نه کنه. یو نفر سره تقریبا 21 زمند دي، تقریبا 8 دي کنه هډورګان دي.
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي؟
نو پراتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې اول ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. را سره اوسئ.
خواږو اوریدونکو،
موږ په خپل ټولنه کې د کورنیو ترمنځ د بیلابیلو ناسالم رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي، چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي، او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي، او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه، صرف باید د اولاد په ډېروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وایي د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي،
یو نفر سره تقریبا د هغه سلور ښځې دي، یوویشتې زمن دي، تقریبا اته دي که نهه لورګانې دي، او اوس م اولاد د اخره ښځه راوړي کنه او دا نور درېدلي دي. دا په دې خاطر باندې چې زما پشتیبانه لویه سي او قوم کې یوازې یم او زما ډله ټپله لویه سي او د خلکو جواب وایم، او خلکو ته هم بس داسې وایي او بل ته وایي چې لورګانې ته نه کوي، بل ته دا چان لورګانې کوي چې دغه اولادونه ډېري، او بل داسې ده چې قوم دا خلک زیات کړي چې آینده کې یا وکالت ته درېږي یا پاچۍ ته درېږي یا څه درېږي چې پشتیبانه یې پوره وي. زما الحمدلله اومې زمن دي او درې لورګانې.
اولاد د الله جل جلاله نعمت دی، خو سالمه روزنه او ښه پالنه د مور او پلار دنده ده. نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقې جاریه ده. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد په روزنه کوي، نه په ډېروالي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېروالي کې رقابت نه لري. نوموړی زیاتوي،
نه رقابت له مخه ماشومان نه راوړو. زما شکر څلور اولاد دي، درې ملران دي، یو زوی ده، ډېر هم نورماله ژوند ده. داسې دوه ماشومان دي، درېیم سم کې دي او درس وایي. زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو دا څلورم ته لاړ شي، نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه د پرمختګ ده په ژوند کې. و تربیت هم توجه لرم، بېحده زیاته غواړم چې داسې ماشومان وي چې یو نفر یې افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده، څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي، څومره ښه ناسته ولاړه خپل کور کې بل چیرته خپلوانه کرا.
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کیږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي، نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې. نوموړی زیاتوي،
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي. دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا به پرې شرمېدلې، یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح او سالمه تربیه نه شي ورکولی، نو دا به رقابت کې کامیابي نه وي. زما په اند دا به ناکامي. دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین یې د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي. که اولادونه چې ډېر راوړل سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي، ټول یو رقم وپالي، ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي، نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي، ځکه هغوی به د پلار د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي، یا په کوڅه کې یا په بازار. پایلې به حتماً ډېرې خطرناکې، ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړیږي، قاچاقبران به تي جوړیږي، یا به مثال د پوډر وایي د پلونو لاندې. نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبب ټولنه مور سره مخ یو، کورنۍ خو یاسې به مور سره گرفت.
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري، دینی عالم محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مېرمنې په نکاح باندې واخلئ یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلئ سي ډېر اولادونه راوړونکي وي، ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم، فخر کوم. د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ، یو مور او پلار خپل اولادونو روزنې ته خاص پام وکړي، د دې تعلیم ته، د دې تربیې ته، روزنې ته دې ته باید پام وکړي. او دا د رقابت له مخې د زیات اولادونو راوړل دا درسته خبره نه ده، چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي، خو تعلیم او تربیه ته باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي، خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درسته نه ده.
نو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
زه
زه احمد الله ما د چرسای وسای وسیدون کې مو فرنګ کور مکریان کې په اندازه باندې مشمان راوړي سمه تربه ورکول سي د غلی باس غ ټول غ پیسو کې او زیات مشمان خنين
زمانم نصفه نادر ده گرافیک ده دپارتمنت مسئله که عمل نده یه دکه هم خپلا شاید پستون جو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر و زن ده نگانه یا هم ده اغی هغه چه ضروریات شایان چه پورکوال غالی اغا شاید پورا نکریه دکه ده افغانستان اقتصادی وضعیت هم خنده یه بو خاطر شاید سم رسیدگی اغوی توانش کواله او دیر مشمان را روز که عمل نده
زه وای د سانم د نور خپل اقتصاد ته لید خپل کورونا ته لید یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیاتی دغه اقتصادي عمل نه خراب ای بیا ماشوم راوړي هغه کار نه ده اقتصاد خي بیا کیږي مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان کا لګي کا ډيري کیږي
زتمنو اوریدونکو دا چې ولې ځین خلک د ماشومان په ډیر راوړلو کې رقابت کوي کورنۍ او ټولنې ته مشکلات سدي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د دې پښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکار د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاثیر بولم
که استاد داس پښتنه مطرح کوم چې ځینی کورنۍ شته چې دوی د ماشومان په زیګون کې البته د ماشومان په ډیر زیګون کې ناسالم رقابت لري وای چې بس لازم ما لور خزه لاس اولاد لري زم باید لاس اولاد راوړم یا دا چې په دې کورنۍ کې هم داسې دود شوی وي چې یوه میرمنې لاس اولاد یا اته اولاد راوړو باید بل نه وي چې راځي ته هم اته اولاد لاس اولاد او د دې نه کم رانه وړي کبي راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي اله دلته صدا استاد ولې داس کېږي په ځینی کورنۍ
اله خو یو اله خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي سطحه د سواد ضعیف ده او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغه سي ناسالم رقابتونه زیات شي بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزش ورکړي نسبت ښځینه ته ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نری نه شي که دا بل نری نه شي هغه په دې ترتیب سره د یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کیږي په دې کورنۍ کې او د دې کورنۍ دودو دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري دغه جوړې ته څه پکار ده چې کوم قناعتونه کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانه وړو کم ماشومان راوړو خو په تربیه په روزنه او ښه
دا موضوع یو کلتوري مسله ده او کلتوري تغیرات په اسانۍ سره منځ ته نه راځي زیات وخت نسی بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري
دغه د ماشومانو ډېروالی د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي نو مینه محبت تقسیمېږي او هغه ماشوم چې نوی منځ ته راځي کوچنی دی هغه ته توجه ډېریږي دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي او د هغه سره په رقابت شروع کوي او کله کله هفته د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده په کورنۍ کې چې ستونزه ده نو که چیرې دغسې کورنۍ مشکل زیاتېږي نو د ټولنې ستونزه ده ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي وروړي چې مثلا غلا کوي لارې نیسي جنګونه کوي په زور د خلکو شیان اخلي چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه
حللارته چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې په روزنه په پالنه رستګي وکړي
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي او کلتور ورځ د منځه تغیر نه کوي کلتور تغیر پذیر دی خو لږ زره زمان ډیر نسی د دې لپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دی وزارت اطلاعات او کلتور دی صحت عامه ده دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې په خو موجود وو په نامه د انجمن راهنمای خانواده هغه بیا فعال کړي او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي. نو دا په خپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رې نه شي.
ډېره مننه که استاد کور وده
جوړ اوسه مهربانۍ.
قدر منو اوریدونکو، دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسې ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چارې.
آزادي رادیو لوونه تر وو.